شپږ بجې شوې. احمد چیبریم د سدی رډو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت ته جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت یې ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت یې ټول شمول دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 190 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سیون بولدک د لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی په سور ډوله موټر کوکچي سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ټلیفوني مکالمه وغندله. کیف دغه مکالمه د تسکین یوه هڅه ګڼلې چې ماسکو شاید د کمزورۍ د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمېدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شی ته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني صدر اعظم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسیدل وي. او سجیر اډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان لوی درستیز د ډیورنډ کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یوه نوي پلان خبر ورکوي، خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیر دې هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
نړیوال ته غواړي چې وښیي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی.
دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر هم در سره شریکو.
اما د افغانستان اکثره خلک تماشیل دي.
په کندهار کې د ساینسي استادانو کم بود دی.
کچې مشتا څو ګر په کانکور غد سنسي مزامینې کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې. نو کچې مشتا ته نه ویل استادان نه راتول بیا ته مش په شینه پیر سر نه پخلس.
او په دې خبري مچاله کې په کابل کې د شخص کړتیا څه ستونزې پیدا کړې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال آسم منیروي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2014 مارګلا ډیالوګ ناست پر مهال دا هم وویل چې طالبان دی باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه پر رسمي ډول د جنرال منیر د ورستیو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان د پاوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیوران کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2024 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه د باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپلې عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پو غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګنیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دپاولو دپاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول ادعاوې تل رد کړې دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویاند محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وای چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعتی شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمۍ په راپور کې اور.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې لړوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی، لازدي رادیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
د نوامبر شپږمه د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی، منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نوی چې زغم به حوصله شوی، خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوی.
فاطمه افزلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده، د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړې وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وختي در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داسې یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي انسان خامخا بې حوصلې کیږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر، بیکارۍ او بې ارزښته حالت سره لاس او ګریوان وینو نو زموږ وجود زرې زرې اورښتي او سوځي.
له بلې خوا یو شمېر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بېلابېلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در افغان
په بدبختی سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوګی دی. د افغانستان اوسنۍ حالت داسې شوی چې موږ د افراط او تفرید ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطي انسان او یا به تفرید کوي، او که د منځ په لار روان یو زغمناک انسان نو هیڅ کوم اړخ دې نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغي متخصص دی د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي.
امبا د افغانستان اکثره خلک کم حوصله دي. اساسي علت دا دی چې دلته څلوېښت کاله جنګ و او دغه جنګ باعث د شو چې اکثره خلک کم حوصله دي، او بل دا د جنګ تاثیر دی چې ډیر زیات خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسد الازیا چې یو ارواپوه دی ازادي راډیو ته وایي
موږ سپارښتنه ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپو متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو په هماغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل دي او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین شي. د یادونې ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل لمانځل کیږي تر څو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصلې د معناو په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیول شي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ له لا زیاتولو راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د کلنې سرمشیزي په څنډه کې د بایدن او شي جن پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی جو بایدن نږدې دوې میاشتې وروسته واک جمهوریپال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین د ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شي جن پینګ هغه څوک دی چې دیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکي وایي بایدن به د چین له ولسمشر وغواړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کړکېچ د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیږنتون کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه لس نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د هند د اترپردیش ایالت د جهانسی ښار په روختون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې مهال خپور شو چې هلته د 55 نوزیشو ماشومانو درملنه روانه وه. د اور لګېدو علت معلوم نه دی. د اتراپردیش ایالت د اعلی وزیر مرستیال براجش پټاک په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه. دغه پیښه د هند په روختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پوښتنې ولاړې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر جنوب برخو نن هوایي حمله شوې دي. تر دوه حمله مخکې د اسرائیل په یو اطلاعیه کې د سیمه له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي. د اسرائیل لخوا د تیر سه‌شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حمله زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبی برخو هوایی حملې استوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحد ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حارت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوې او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوې چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بی پیلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي ویشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
د سپورت لډګر د سکوهنې نړیوال اتل 55 کلن مایک تایسن د 22 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول 8 او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسید. تایسن له 19 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی وو او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وایي تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر اخیستي او جیک پاول 40 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم واخلي. او د کرکټ له ډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شول وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړې په خپل نوم کړه. دوی مشل وریزو لوبه چې نن تر سره شوه کوربا استرالیا د 13 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 143 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان په ځواب کې 144 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د اقلیمی بدلونونو لکبل لډیرو زیانګالو هی ودونو څخه دی او د اقلیمی بدلون لکبل سخت زیانمن شوی دی، خو افغانستان په عین حال کې دغه هی ودونو په کتار کې هم دی چې له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بې وزلو هی ودونو څخه دی، په عین حال کې په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمی بدلونونو سخت زیانمن کړی دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړېدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو څو کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکي دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوري نظام سقوط له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان توان هم کمزوري کړ. د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې وځنډولې او ورسره په وروستیو څو کلونو کې د بشري حقونو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې ګډون لري. خو د دوی حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونه کولی شي د اقلیمي بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانهي ګازونو په تولید کې ډیره ونډه نه لري، خو له اغیزو څخه چې د تودوخې ناڅاپي لوړېدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخې کچه د سانتیګراد 1.8 درجې لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د تودوخې د لوړېدو کچه په منځني ډول 1.5 درجې ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخې لوړېدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړې چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغیز کړای دی. د روان کال د پسرلی او دوبی سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 40000 ډیر نور یې لخپلو مینو بې ځای کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړه کړه. د یو ان ډی پی د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډیر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو ګاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمي بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول، نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له 100 افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 40% وګړي وچکالۍ ځپلې دي، چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړای دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
د کندهار د ولسوالۍ زکونکو په شونځیو کې د ساينسي مسایمنو د شونکو د کمښت شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار په شونځیو کې د ساينسي مزامینو د شونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده، او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت له امله د خپل زده کړو په وړاندې له جدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبای ولسوالۍ اوسېدونکي او د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکي دی، وای شونځي د مسلکي شونکو له کمښت سره مخ دي، او په ځانګړي ډول د ساينسي مزامینو د شونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنی سوی دی.
از مژ په مکتب خو د ساينسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمښت سره ډیر مخامخ یو، چې موږ سازان ته پر ډول سره نه لرو ساينسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي، دغه لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دینس کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په سي ډول سره حل کړي، یعنی په کانکور کې دینس کولای چې په شنه نمبر سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمیر نور ولسوالۍ زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګي کې زده کړې کوي، بای د ساينسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساينسي مزامین لکه ریاضیات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او پوهنتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي.
محمد کویم دي اوس مثال چې سړی د کانکور امتحان وکړي، اکثره سیاسي مضامین دي، شاګردان په مکتب کې سیاسي مضامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا زده کوي، بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکي استادان یو ته درېدلي، شاګردان نشي کولی چې مثال سیاسي مضامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سیم زکونک ډیر کومشت دی په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سیاسي زمينه کومشت او سازان کومشت دی کچه مشت تاسو ګر په کانکور غد سیاسي زمينه کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړي نو کچه مشت ته نه ویلی او سازان نه راټول بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلیس.
د کندهار د شونځو یو شونکې چې د ځنو ملحوظاتو لخاطر نه غواړي نو په راپور کې خبر سي هم د ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مضامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې به ډیر دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډیر چې نه برخه دي د مسلکي ښوونکو سره. زده کوونکي چې پارغه کېږي د دولسم سم په پوري هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي، داسې هغه ادب نه معلومه کېږي اوس که مسلکي استاد راسي یا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنا یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه در وکړم د دولسم سم. بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پېښېږي نورې چې دی خپل هدف وټاکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل سوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک سي او دوی د ښوونکو له کمښت څخه خلاص سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
او د دې خبري مجلې په اخر کې د کابل د ژغیزې ککړتیا په اړه راپور لرو.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزې ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو ترګڼمیشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورون کېده او باید مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لاؤډ سپیکرونه لګولې دي او چې هغه هغه جوړ کړی دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خودسي بد لګي ګورو لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې کې بيخي د لاؤډ سپیکر نوم سو کو نه خلی اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري او دا سيناري به وي چې په دوه سپیک مو ته دی راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خونه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو وخته کړي. د ترسره شوې وی نړیوالې سروې لمخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 300 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزې ککړتیا له کبله د ورپیخو ناروغیو لامل له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځنډ پرته باید د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅوي دې اوازونه ډېر چیک دي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري، یعنی یو ذهن نارامي چي ټوله ده.
دا چې د غږیزې ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلق خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمات هم کوي خو موږ د مجبورین لګولای چې ترلو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي
نومان وای یوازې دوی نه بلکې موټرو ریکشا او نورو لیک ددونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوتې یوازې دوی ته ونیول شي د یادونې ده چې د منظم خاري سیستم او کراچي پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وی غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او کمخنیوي ونی شي په وګد محل کې د غنو روغتي سنزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي